سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. به سلسله کمپاین 16 روزه حمایت از حقوق زنان، عفو بین الملل اظهارات یکی از فعالان حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده است. شعبه جنوب آسیای این سازمان روز شنبه 2 دسامبر اعلامیه عمر حیدری فعال حقوق بشر را در شبکه اکس یا توییتر سابق منتشر کرده که با تاکید روی اهمیت اقدامات مشترک برای تغییر وضعیت زنان افغان گفته که مشکل زنان در افغانستان حرف تازه‌ای نیست، اما برای حل آن به اقدامات عملی نیاز است. شنبه گذشته 25 نوامبر روز جهانی پیشگیری از خشونت علیه زنان بود. به همین مناسبت کمپاین 16 روزه حمایت از حقوق زنان توسط نهادهای مختلف راندازی شده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، دختران اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را ندارند و در پایان سال 2022 میلادی از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. همچنان زنان و دختران در افغانستان تحت کنترل طالبان حق کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی را ندارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از اعمار 10 صنف درسی دیگر برای یک مکتب دختران در قلموالمینه ولایت خوست خبر داده است. بخش افغانستان این اداره دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که این 10 صنف درسی جدید با کمک مؤسسه موسوم به ACHRO ساخته شده است. یکی از معلمان این مکتب دختران گفته که تعداد شاگردان در صنوف آنها زیاد بود و اکنون این مشکل تا اندازه حل شده است. بیش از 800 روز می شود که طالبان و دختران در افغانستان اجازه نمی دهند که بالاتر از صنف ششم تحصیل کنند. تیم کرکت الف افغانستان امروز 3 دسامبر در یک مسابقه تمرینی 3 روزه در برابر تیم الف انگلستان به میدان می رود. اکرام علی خیل به حیث کپیتان تیم 14 عضوی عبدالی افغانستان برای این مسابقات معرفی شده است. اما کرکت بورد افغانستان نگفته که آیا این تیم به امارات سفر رفته و یا امروز با آنجا می رود. این نخستین بار است که تیم های الف افغانستان و الف انگلستان با هم رقابت می کنند. اردوی اسرائیل میگوید که شماری از مواضع گروه شیعه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل دیروز 2 دسامبر در اعلامیه گفت که این مواضع زمان هدف قرار گرفت که نخست آنها به سمت اسرائیل فیر کردند. در این حال در سایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته شده که دو نظامی این سپاه در اثر حمله هوایی روز گذشته اسرائیل در سوریه کشته شدند. قبلا از این افراد به حیث مشاور یاد شده بود، اما سپاه پاسداران نگفته که این افراد در کدام منطقه سوریه هدف قرار گرفتند. رسانه های ایران از این نظامیان به نام های محمد علی عطایی شورچه و پناه تقی‌زاده یاد کرده که در حال اجرای یک ماموریت مشورتی در سوریه بودند که مورد حمله قرار گرفتند. در این حال رسانه های دولتی سوریه از قول یک مقام نظامی که از افشای نامش خودداری شده گزارش دادند که حومه شهر دمشق پایتخت این کشور هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. بر اساس معلومات دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، در این حملات هوایی منطقه سید زینب در جنوب دمشق هدف قرار گرفته و این نظامیان با گروه حزب الله لبنان همکاری می‌کردند. اسرائیل تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده خواستار حذف تدریجی استفاده از سنگ زغال است. کامالا هریس روز شنبه 2 دسامبر در اجلاس بین المللی اقلیم در دبی با ابراز حمایت از درخواست کشورها برای اتخاذ زبان قویتر حذف تدریجی به جای کاهش تدریجی گفت که تعهد جمعی امروز برای افزایش سریع انرژی های تجدیدپذیر و درخواست از همه کشورها برای توقف اعمار نیروگاه های جدید زغال سنگ است. اجلاس بین المللی اقلیم در دبی در حال دایر شده که به عقیده برخی کارشناسان استفاده از مواد سوخت فسیلی از جمله زغال سنگ باعث افزایش گازهای گلخانه‌ای در نتیجه گرم شدن و تغییر اقلیم جهان شده است.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سږی د روم مسلس پرونې ته شرخلی د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابط دلته بحث لرو. سباندې دو کاله مخکې چې کله طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزی ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګي برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړ هیوادو د اړیکې د برید تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکسي خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1901 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اور
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1901 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغسې بد وضعیت د موږ د مهاجرینو سره وکړي او له خپلو خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نامه د ډیورنډ خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډېر زر نه وي چې هغسې واقع به کېږي لکه په 1901 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطې تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنۍ تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبوش سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب کولی شئ. رابشم د خبرونه میلمنو ته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونې د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په سټوډیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي و چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسېدلی؟
سلامونه او نیکې هیلې جناب شیبر صاحب تاسو ته او تاسو د برنامې لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور غږ او د افغانستان د خلکو غږ در مقصد پورې رسول دی. او جناب درون میلمه خټک صاحب ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. که لست اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لاړی د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کالو را پدې خو از مخ تجارتي اړیکې کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا پدې بحث سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلات ورته پیښ شي. اولې په اوسنۍ حالت کې دوه کال کې مرز تقریبا نسبتا ډېر شي، یعنی داسې ډېر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را په دې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دوی علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیره هفته چې موږ سفر درلودی په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې په خوا یې هم کول او حل کړي وو، بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورنډ پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمه خاردار دی، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. ولهذا دا ستاسي دغه ادعاو تجد دا تاثير مشتنسي ثابت وري خودي په دې باندې کناتو کې د وزارت تجارت همکاران چې دغه زیدا دی په دې باندې کناتو کې چې واکنم په دې کې دی کمرا غلو یعنی یقین د دې بزه تاسو ته هم درته وایم هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بورد یا در چمنه پوری یاسمین بولدکه پوری یا در تورخم و جلال آباد پوری دا کانتینر هلته یو کمپنی دا غی جی پی اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانتینر کمی خوا ته ولاړی دا موټر څوسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعاوې چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورته چې په نتیجه کې دی دا نتیجه ته ورسېدل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړي وای چې دی ریالته یو مطلب ایشو کې چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ مو صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د ماینده وزارت تجارت سره په دې باره کې خبرې وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو دوی هم په دې عقیده و چې وکنم دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تښه شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ کانټینر چې دا هغه شان چې دا زموږ په نیګیټیو لیست کې دي یعنی دا ګر سره موږ پر دې لار نه پرېږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او په اصطلاح بلانکیټ یا کمپل چې موږ توې دا شان خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرون ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا غلط معلومات چې اوس مدار کې ولي همیشه
د کوم شي مومنت څه څه
بوبشه حالت دا خبره میکوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم خټک صاحب په پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر چې دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی د وری هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا په یو هفته کې دنه نخلاصو ولې در دوه سفرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغو موږ ته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوه سفرې هله کړي
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري چې د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د ایسره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا درې خبرې دي یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت په لور کوم وګورنو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کم چې تحریک طالبان پاکستان د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړې ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو یو نیمه میاشت دوه درې میاشت کې ډیر زیات سیوه شوې دي دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبره او کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته چې نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او دا غي سره ویزه کارونه نشته لري غي بمون که په زور یو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړه د پولی اغه غاړې ته او بل چې کوم بل خبره دا اغا دا چې تجارت نو تجارت کته سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلوي ختم ورځ ده چې التزای خلکو احتجاج پیل کړی دی او هغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورټه تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغه خلک دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډېر زیات مشکله شي، ځکه دی په ورځني بنیاد باندې تجارت کوي. نو هر کله چې دی تګ راتګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی لپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې تاسو ته ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې تاسو ته خپله خبره ختمه کړم، نو هغه دا دی چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کوم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلر ته اشاره وکړله، د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسګونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. دې پارلر ته منظور احمد پښتین د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونې کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړي دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاصه شي. دا څرګندونې سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت زه سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلی دی. د چمن ولسا سال ژوند پویشا د دې پر لک سره تړلی دی. که دا خبره د نو کړه سرته ورسوله، که دا خبره ستانه پاتې شوله، چمن به ستانه پاتې کېږي په شپږ میاشتو اتو کې. ستانشته د نورو وطنونو په شان غټ غټ باغونه، ته د دیګي ګیټ په روزګار باندې ژوند کوې. ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شوه، ستا خوله به بندېږي. بس اوس به د دیګي ښار نه په روزګار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیرې د دې چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاده نه شي، د دواړو د کرښې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغسې ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړ چې دا پشین بله خلکو خالي شي، ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغسې موضوعاتو هم تاسو خبرې کړي دي چې که دا د ویزې خبره حتمي شي نو خلک به خپل مشکلات څرنګه حل کړي؟
دو شان چې ډېر مهم دي په دغه سي حالات کې. دغه سي مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دي دومره یو غټه پوله ولري، تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنی زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول تک تر مابین چې لکه د تورخمو د جلال آباد تر مابین چې د خلکو حتی فرق نه کېږي، ژبې فرق نه کېږي، لکه میرامشاه او خوست چې دی، لکه انګور اډه او پکتیکا چې ده، لکه ډنډي پټان او پکتیا چې ده، دا مهمې لارې زه در اچوم، لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی، لکه شنک زابل او دروازګۍ چې ده، دا شان چې دي د بدنې دا زموږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقې خلک چې درته دلته بل هیڅ کاروبار نشته بېله دغه تجارت ما څه واتخه، چې یا ترانزیت راسي یا خلک یوه دانه یو کوچنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي بیرته په کوټه کې خرڅي. دغه کوچني تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي. حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکې در مابین دغه تجارتو ته ژغ نسته، یا یو ډنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپلو خلکو ته سړی کار پیدا کړي، او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیري یا پرلت چې کړي. زه په دې پوهېږم تاسو تقریبا څو عمر د مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدله چې دغه ویډیو ما ولیدله چې یو سړي حتی ځان دغه کړي په کور کې زړولی، خدای دې چای تاسې ملدی. دا د دې په خاطر د لوږې د لاسخه د کاروبار د نه وجې د لاسه. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د نه درلودلو له وجې څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پرلت هم په دغه سو دي. خو هغه د پاکستان خپلمنځي مسایل دي. زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه، چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دوغونه ډېر د پاکستان خواته هم د دې زیان دی. باید پر دې باندې یو اصولي خبرې سره وسي. اصولي باید میز ته کښینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي. زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظره څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو. د هغه ځای څخه ستا ټوله قوانین منم، مال د افغانستان خواته راوړم، بیا چې وروسته ستا خواته درځي دا ستا د حکومت وظیفه ده، ستا د خلکو وظیفه ده چې ته قاچاق پرېږدې کې نه پرېږدې، څه کار پکې څه کار نه پکې، دا په ما پرې نور اړه نه لري. زه ستا د حکومت ټکس درکوم، د لارې د موټر کرایه دې درکوم، د ټرین کرایه دې درکوم، د پورت ټکس درکوم، د مرج درکوم، د ټول شان تا درکوم. نور چې ستا ملک ته داخلیږي، ته یو جوړ ملک یې، د شپېتو کالو یا د اویا کالو جوړ ملک یې، ته کولی سې چې خپل د ملک چارې په خپله سنبال کې، پر ما یې مه توانوه. زه په دې فکر کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات رامنځته کوي. تاسو ګورئ په دغه یوه میاشت کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوښتل، پر نورو لارو باندې را روان دي. دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده، د بندر عباس د لارې روان دي، د چابهار د لارې روان دي، د اقینې د لارې روان دي، د شیرخان بندر د لارې روان دي، د حیرتان د لارې روان دي، د تورغونډۍ د لارې روان دي، د اسلام کلا د لارې روان دي، د نیمروز د لارې روان دي.
محمد صاحب تازه راپور درلود چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیرو څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا د بل اړخ ته به له خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی وروسته به بیا راواخلو. خټک صاحب، د سوداګرۍ په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشرانو دا خبره هم کړې ده چې دوی له دغه اوسني سرپرست حکومت ګیله من دي. څه فکر کوئ په پاکستان کې سیاسیون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخابات وشي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکې کیدای شي چې بیرته یو څه سمې شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورت حال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو حکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په 8 فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، دا غي په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوز دی، او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخه نیولې شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز او نه غواړي چې دا انتخابات نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کړ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي. انتخابات
لکه څنګه ستاسو ویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم داده شي. هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي، سم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب که دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات و نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره د خبرې په حواله سره خبرو کوم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک هغه لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، د هغه چې کوم پلویان دي، اغي تر سپور یا هیڅ ندی پشا شوی او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي نو دا انتخابات اول خود دې کیدونه یا نکیدونه په شک کې د خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري سو پوری چستا سو خبره ده چې انتخابات اون شي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس او دا واضح دی د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغا سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغا راځي اغا یو طرف ته خو چرته یو ریخي لري اغا چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلی دی د بل خانه سرفراز بوکچی راغلی دی د بل خانه یو بل سړی راغلی دی اغه ناستی دغه هیڅ سیاسي ریخي نشته دی هیڅ سیاسي لړۍ نشته دی
کنه یعنی ما سرپرست حکومت خو به دغه پریکنیونه کې لکه څنګه چې
عمده خبره ده خو زکه خو تاسو ما په اول سر کې وی زکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دی دا چرته یو بل خوا کیږي سرپرست حکومت اغه سوک ته چې اغه دغه خلص صرف گویا ده خوشاته چې کم خلق ناستی د دې پردی یا د دې دیوال شاته چې کم خلق ناستی اغه نور سدی اغه پریکړو کې دی ته وای چې دا پریکړو شواله هندا تاسو یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې اغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې اغه وای چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو اوکې تاسو ټول افغانان او باسې تاسو خو دوه میاشتې دلته کیې بل حکومت چراشی مشکل خواغی د تاسو جوړوي نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت ته کې د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چکه مستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده لري د چکه مستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د اغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري په اغه کې د سرداری پارټي دا اغه یو سیاسي پارټي ده او غی د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دی دا نه چنن دی نن زرداری دی سبب زوی بل ورس بدا غزوی دا سی نواز شریف شو دا غوند او نواز شریف بل او پخپله هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو ممنصب نم د پښتنه کول شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی دی به تاسو په خله باندې وای
دی پښتنه ته څو اس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق په مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه دا د افغانستان او د پاکستان تجارت شنه نه دی درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د درو سو څخه یا در پنځو سو یواز یو لاری سمیت راځي دو دیش میلیونه متر مربع یواز تکا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفتم یعنی پسلحاو دا کلمونه ستا چی دا افغانی دا غوز تقریبا دا دوی شپاله زره پابریکی کچیری دا افغانستان سره دا دوی تجارت روسی دا مشکلات سر مخامخ کیجی دا غوز تقریبا زمش په وارداتو کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمښت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانو کې مرسته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زه وایم چې دوی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولی شو خپل منځي تجارت مختبه والی شو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارج څخه موږ واردات درلودل کټاک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نه میاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا نه هغه تجارت پېښه ده وغه په دې تجارت ډېر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډېر پیسې ولې درو وسه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلی دی دغه څه پریکړې نه ده کړې لکه دا اوس چې تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 15% واردات افغانستان چې دی د چین څخه دی تاسو ګورئ کومه د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پورې یا د چندر بندر پورې موږ تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر موږ لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کنټینر مال باندې پر 60000 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 60000 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 70000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په $3,000 وړو وری مرج ټولو ته ایسته دا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4,000 یا 3,500 دغه مصرف کوم دا لار انتخاب کوم ته یو کانټینر په $2,200 در شنګهای پوری در بیجنګ پوری در هر ځای پوری کزمو صادرات لار سیز موږ هغه سخت چې مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو ډبره ده تلک دی شوکانی دی نور هغه زموږ مدني